پیام ها زیاد است، اما فرصت کم. به پایان این مجله خبری رسیدیم. وعده می کنیم که پیام هایتان در دیگر برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا یک برنامه یک ساعت دیگر سال محمد سالی پیشکش می کنم. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
کور بدن اوریدونکو ته از مال خواه سلام. ده خبرونه تر 9 بجو ده پورا پرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هین ته ځي. دی به له هندي چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې وکړي. په همدې خبرونه کې اوریدلی سي نن دوشنبه د غوایی یا ثور ومه د اپریل 28 محمد قاسم سولمل په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په سفټکو پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. افغان حکومت خپل وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هر ډول ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمېره له 3000 څخه واوښته. د هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی له ازادې رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د دولت رسمي خبري ویبپاڼه د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل سوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. د غلط بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرې شي چې وسلوالو طالبانو د عزم په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو د حقنی شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې وایي چې دا قمندانان پر تنکۍ ځوانانو له جنسي تجاوز وروسته هغوی انتحاري حملو ته هڅوي، څو د دوی په وینا ګناوی پاکې سي. ملي امنیت وایي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو ځوان یو ځان وژونکی هلک ونیوی چې د طالبانو درو قمندانانو پر جنسي تیری کړی و. د ملي امنیت په بیان کې ویل سوي چې دې ځوان منلی ده چې طالب قمندانانو لومړی ورباندې جنسي تیری وکړ او بیا یې انتحاري حملې ته وهڅوه. طالبانو د ملي امنیت د راپور رد کړی او هغه د دې ډلې د بدنامولو یو هڅه ګڼلې ده. په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنه ته رسېدلې او په دې پېښه کې 6500 کسان ټپیان دي. په دې ډله کې هغه 3 کسان نه دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونټ ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړی او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرګ چې شدت او بخشې د دې سلسلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریشر په کچه مقیاس نه شپږ اشاریه اووه درجې ثبت سوی. د چین سرحد ته نږدې په پلازمینه کټمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرونه وړ مروز لسکونه زره کسانو شپه له کورونو بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزي برخه د څو پیړۍ یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې دي. د زلزلې د نو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي دي. اخو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لږه و دېرش کسان وژل. د راپورونو له مخې دې طوفان چې لسکونه کورونه ویجاړ کړل همدارس له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړی چې د دې طوفان په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه سوي دي. د راپورونو له مخې لسکونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي. د پېښور د هوا پېژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمي حملو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلان وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوځ یو پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه اووه سرتېري وژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې بیا شپږ کسان وژل سول او ولس نور ټپیان سوه. همداراز د بغداد په شیعه میشته عامیل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 1.5 کیلومتره کې پرته سیمه ده یو موټر بم چاودنې درې کسان وژل او اووه یې ټپیان کړه. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د عراق پوست پرون ویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولې او څوارلس وسلوالې وژلې دي. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رایې په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 4 کلن نظربایف په د یوې 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون دا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 95.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایف د خپلې رایې له کارولو وروسته وویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د ده د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایف دوه سیالان ډېر پیژندل سوي شخصیتونه نه وه او په اړه یې تصور دا دی چې حکومتي کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندید کړي وه. نور سلطان نظربایف چې د پخوانی شوروي پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی و ویلي چې غواړي د ډیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدان بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره کیدونکی چلند ناسم ګڼي. د افغانستان بانک وایي پانګوالو ته یې د اسانتیا لپاره د پور ورکولو نوی سیستم ایجاد کړی.
کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په هکله باندې د هغه د سابقې په هکله باندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړی شي.
په ننګرهار کې د وینې ورکولو آنلاین بانک جوړ شو.
دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به د موږ ډېر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازمین ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د ثور د اومې او اتمې په اړه مو د افغانانو نظرونه غوښتي.
اومه او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې دي او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځې دي.
په پېښور کې طوفانونو د سر او مال زیانونه اړولي.
ډېر زیات تباهي شوې وه. 150 کری چې دي هغه زخمیان شوي دي. اوس یې نو آرمې هم موږ سره راوړه.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو از زنو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ولسمشر اشرف غنی نن نوی دیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د شغلي غنی لومړی سفر دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وایي ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر آزادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په هند کې هم ګڼ افغان کډوال دیره دي او هر کال په لسګونو ځوانان دغه هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو پناه غوښتنې او وګړو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ یوه چارواکي خبرلانو ته وویل چې دغه ډول ناسم چلند د متحده ایالاتو لپاره د منلو وړ نه دی. قسیم سولمل او نور جزئیات.
له افغان کډوالو سره د ګاونډیو د ناسم چلند په حق له د راپورونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. د کډوالو وګړو او پناهغوښتونکو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤول سایمن هنشاو د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل پناهغوښتنه د افغانانو حق دی او له افغان کډوالو سره د افغانستان د ګاونډیو دا ډول ناسم چلند ورته د منلو وړ نه دی.
And I'm concerned about some reports of anecdotal reports of
دوی زله پاکستان او ایران څخه د راستنسو کډوالو د ناوړه چلند راپورونه په اړه اندېښنه لرم. موږ باید دا روښانه کړو چې دا ډول پېښې د منلو وړ نه دي. ښاغلی هنشاو زیاته کړی چې هیواد یې تیر میلادي کال له افغان کډوالو څخه د ملاتړ په هدف 120 میلیونه ډالر مرسته وکړه او په بیلابیلو برخو کې به خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړی وویل له 2002 میلادي کال را په دې خوا شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستنسوي دي چې په وینا یې دا د افغانستان راتلونکي ته د امیدوارۍ څرګندوی کوي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر میلادي کال په پېښور کې پر یو شونځي حمله وکړه، د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او دوی ته وخت وټاکه څو د یو کال په موده کې بیرته افغانستان ته راستنسي. د دې ترڅنګ له ایران څخه هم وخت ناوخت داسې راپورونه خپریږي چې ایراني چارواکي افغانان په زور له خپلې خاورې شړي، زوري اوان لسکونه افغانان وژلي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګري ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد وای د 2015 کال له پیلېدو سره په ګاونډي هیوادونو کې پر افغانانو فشارونه زیات شول څو بیرته هیواد ته ستانسي. خو ښاغلی فرهاد وای اوس د افغانانو د بیرته راستنېدو بهیر عادي سوی دی.
میزان بازگشت
خیلی ها به شکل دیوی که هم په روسیه کې درستنیدو بهیر عادی حالت تر ګرځیدلی. خو د 2015 کال په لومړی میاشت کې موږ د یو لړ فشارونو شاهدانو چې د افغانانو د بیرته راستنیدو لامل وګرځید. موږ په درې اړخیزه بحثونو کې د مسایلو باندې خبرو وکړې. شغلی فرهاد وای روان میلادی کال 1500 افغانان له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راستنسوي چې 12500 له پاکستان راغلي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره د کورنیو بې ځای سوو کسانو شمېره هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان وای حکومت باید اجازه ورنه کړي چې ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او سپارښتنه کوي چې د افغانانو د داوطلبانه راستنېدو لپاره باید د افغان حکومت امکانات برابر کړي.
ازادي راډيو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د خیریه کارونو فکر عام سوی چې اوس په دې برخه کې څه باندې لس ټولنې د انساني همدردۍ له مخې په خیریه کارونو بوختې دي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، دغه ټولنې د چا لخوا جوړې شوي او کوم کارونه کوي؟
ډېر زیات من دغه خیریه ټولنې چې په ننګرهار کې اوس فعالیت کې، لومړنی دغه حرکت چې و هغه د مشال اډیو خبریال باز محمد عاطف دغه د خیریه کارونو یو حرکت و چې د باز خیریه بنسټ په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. ټولنیزو رسنیو له لارې نه خلکو نه مرستې راجلبولې او بیا یې په معذورو خلکو ته ویلچیر اخیستې یا نور اړمنو کورنیو ته ویلچیر اخیستل. دغه فکر عام شو چې اوس په دې برخه کې په بېلابېلو برخو کې چې په روغتیایي برخه کې د الموافات په نامه چې جوړ امبولانسونه اخیستې دي او د ضرورت په وخت کې خلک په سویتو د باندې ګټه اخلې. همدارنګه دغه تېره ورځې چې روسي پرانسته وه د ژوند خیریه ټولنه وه چې دوی یو آنلاین د وینې بانک پرانسته چې په دې کې بیا د افغانستان په کچه باندې دغه بانک کې د هر ولایت دپاره ولایت ولسوالۍ ته هغه ساحې مشخصې کړي دي او د ټول افغانستان د وګړو د نوملیکنې لپاره زمینه ورته مساعده شوې ده چې خلک خپل نومونه ورته وکړي چې د وینې د ګروپ نه نمبر او خپل نمبر چې د ضرورت وخت باندې خلکو ته زنګ وهل کېږي او بیا ورځي چې ولایاتو ته باندې آنلاین هماغه مریض ته ناروغ ته وینه ورکوي. په دې برخه کې تبلیغات هم رسنیو نه شوي دي چې تاسې د خپل ژوند وژغوري او وینه ورکوي. همدارنګه دوی نورې مرستې چې بیا راغونډوي اړمنو کورنیو ته پرې خوراکي توکي هم اخلي او د غریبو لاسنیوی هم کوي چې ځوانان په عمل کې ټولنه ده چې دوی هم په دغه برخه کې د خیر کارونو ته مخه کړې ده. دغه ټولنې بیا په خپل منځ کې اوس د همغږۍ دفتر یې هم جوړ کړی دی چې دوی دغه د خیریه کارونو په همغږۍ باندې ترسره کوي. هغه خپل مرستې راغونډوي چې په شریکه باندې بیا هغه کورنۍ ته نښتې چې وړو کسانو ته ورسېږي.
له شاه محمود شینواري څخه مو واوریدل چې په ننګرهار کې شاوخوا لس داسې ټولنې جوړې شوې دي چې اړو کسانو ته مرستې کوي او په نورو خیریه کارونو کې برخه اخلي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د بې پیلوټه الوتکو د ځاني زیان پر سر پښیماني تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، څلور کاله د اوباما ادارې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مسأله ډېره محرمه ساتلې. هغه حملې چې ویل شوي په دقت تر روسي اهداف په نښه کوي، پکې دغه راز بېګناه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې اوباما په دغسې یوه حمله کې د یوه امریکایي او یوه ایټالوي پر وژل کېدو په ښکاره پښیماني څرګندوي او بخښنه غواړي. دا ډېره مهمه وه. امریکایي وارن وینستن چې د پراختیایي چارو یو متخصص او ایټالوي مرستندوی کارکوونکی ګیواني لوپورتو چې دواړه له القاعده سره یرغملو په تیرې جنوري میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل موږ د تروریزم په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې چې دا د دې جګړې تریخ حقیقت دی، کله هم د ځاني زیان تېروتنه. خو د په وینا یو شی موږ استثنا کوي او هغه دا چې تل هڅه کوو نیمګړتیاوې لرې کړو او له خپلو تېروتنو درس واخلو. خو ورځپاڼې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پر مسئلې هم تاکید کړی او د امریکا د ملکي ازادیو د اتحادیې د مرستیال جمیل جعفر دا خبره راخیستې چې ویلي دي دغه برید او په وروستیو کې نور بریدونه چې پکې ملکیان وژل شوي دا واضح کوي چې د دغو حملو د ترسره کولو لپاره د هغو سختو مقرراتو او نورمونو چې حکومت خبره کوي او هغو ترمنځ چې په عمل کې ترې کار اخیستل شوی ډېر توپیر موجود دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د دې ترڅنګ چې اوباما د تیرې جنوري د میاشتې په برید کې د دوو کسانو د وژنې له امله بخښنه غوښتې، د هغې ادارې ویلي چې کورنیو ته به یې تاوان ورکړي چې د ورځپاڼې په وینا د دغې قضیې په اړه اقدامات له هغه څه سره په تضاد کې دي چې تر اوسه پرې چوپتیا غوره شوې، یعنې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو مسأله. برتانوي ډلې تلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د یو وژل شوي برتانوي عسکر د کونډې په اړه په یو مطلب کې لیکي، نیا فورتونا چې کله د خپل میړه د وژل کېدو خبر واورید له غمه یې حتی نشوی کولی چې په پښو ودرېږي، خو نن د لندن په ځغاستو کې په ګډون سره غواړي چې خپل غم په پښو کې درد او خفګان له ځانه لرې کړي او د ځغاستې په ټوله شپږویشت میله کرښه کې یوازې پر هغه فکر وکړي. د هغې میړه بریدمن کیوین فورتونا څلور کاله پخوا په هلمند کې د ګزمې په مهال وژل شوی و. میرمن فورتونا تلګراف ته ویلي چې تر اوسه یې هغه ډیر یادیږي، خو هغه څه چې پیښ شوي نشي بدلیدی، باید په راتلونکي فکر وشي نه پر ماضي. د هغې په وینا غمجن احساس او ژړل تاسو ته هیڅ څه په لاس نه درکوي. ډلې تلګراف وړاندې لیکي فورتونا چې نرسه ده وایي غواړي مثبت کارونه ترسره کړي تر څو له نورو سره مرسته وکړي او هم د کیوین خاطره ژوندۍ وساتي. دا وایي غواړم داسې څه وکړم چې هغه پر ما وویاړي. د ورځپاڼې په وینا کیوین د څلور سوه پنځه دېرش برتانوي پوځیانو له ډلې یو دی چې په افغانستان کې د 2000 لومړي کال او د تیر 2014 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې چې په دې هیواد کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید وژل شوي دي.
په کابل کې د ټولنیز عدالت د بنسټ لخوا پرون د ثور د اوومې نیټې په مناسبت د یو شمېر وژل سوو کسانو عکسونه نندارې ته وړاندې شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي هغه عکسونه چې په دغه نندارتون کې ښول سوي په دې کې د څلورو لسیزو قربانیان دي چې د دوی ټولو سرچینه د ثور د اوومې کودتا وه، خو ځینې عام افغانان بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اوومه او اتمه دواړه تورې ورځې دي. نور حال له کابله د ابراهیم صفي په راپور کې.
د ثور اوومه او اتمه هر کال په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم بنسټ د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې د هغو قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي و چې له دې ورځې وروسته وژل شوي دي. دا نندارتون د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته نږدې جوړ شوی و او مسؤلینو یې ویل د دې نندارتون څخه یې هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شویو جنایتونو غندل دي. په ځوړندو شویو عکسونو کې د سپینګیرو ماشومانو ښځو او ځوانانو تصویرونه ښکارېدل. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم بنسټ مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نندارتون نه یې هدف د څلورو دورو د جنایت کوونکو افشا کول دي. د دې بنسټ رئیس ویدا احمد په دې اړه وایي
از چهار دوره جنایات که د افغانستان
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې رامنځته سوي جنایتونه د ثور د اوومې کودتا چې د خلق او پرچم لخوا وسوا سوي دي. زموږ هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته سوي جنایتونو افشا کول دي او همدارنګه د ثور اتمی تنظیمونو طالبانو او هغه کسان چې د حامد کرزي په حکومت کې واکمن و د هغوی د جنایتونو د غندلو په هدف مو د عکسونو دغه نندارتون جوړ کړی دی.
اغلی احمد وایي هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې جنایتونه ترسره کړي اوس هم د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي، خو یو شمېر هغه کسان چې د ثور د اوومې او اتمې پیښو وروسته یې خپل خپلوان وژل شوي وایي چې حکومت د دې جنایتونو عاملین او د بشري حقونو ناقضین نه دي محاکمه کړي. یو شمېر خلک وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو شان ورځې دي او دواړه د بدمرغیو سرچینه بولي.
ارمانم صدیق الله اوم د ثور د افغانستان په تاریخ کې یوه هغه توره ورځ وه چې په دې کې د افغانستان یو عادل حکومت یو نسبتا دیموکرات حکومت چپه سو او ځایه یو دربدری ونیوي.
عظمت کټوازان پکتیکا ولایت او کابل پانتون محصول اوومه او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې دي او د افغانستان د نننۍ جنګ بنسټ دغه ورځې دي. نو د دغو دواړو ورځو عاملین باید محکمه سي او حکومت هغوی په جزا ورسي.
د ثور اوومه د کمونیستي رژیم لخوا پر لومړي ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا له ورځې سره برابره ده او د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده. یو شمیر خلک بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي که په اووم د ثور د سردار محمد داود خان نظام ړنګ شو، خو په اتم د ثور د مجاهدینو پر اتک سره جنګونو د افغانستان په ټولو سیمو کې خوله خښه کړه. دوی وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو په نتیجه کې ډول ډول جنایتونه ترسره شوه او هغه جنایت کوونکي اوس هم په افغان دولت کې کار کوي او د هغوی د جنایتونو په اړه دولت هیڅ کومه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي.
د ثور د اوومې او اتمې په اړه مو د افغانانو نظرونه واورېدل. یو شمېر افغانانو ویل چې په دې دواړو ورځو کې د ګڼو بیگونا کسانو وینی توی سیوی دی. د ژوند خیریه ټولنې د اړو کسانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې د وینې آنلاین بانک پرانیست چې د روغتیا ریاست چارواکو په خبره له دې سره به د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته سي. شاه محمود شینواری له جلال آباد نور خبره کوي.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک په لیکه کړ چې د وخت په تیریدو سره به د هیواد په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې اړمنو ناروغانو ته د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه بانک رسمي پرانیسته د یکشنبې په ورځ د اطلاعاتو کلتور ریاست په تالار کې وشوه چې د دولتي چارواکو سربیره پکې یو شمېر خیریه ټولنو او محصلینو هم برخه اخیستې وه. د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې دوی لومړی د وینې ورکړي او ژوند وژغوري تر نامه لاندې د غونډو او نیزو رسنیو له لارې تبلیغات کړي چې خپله وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. دی وایي د همدغو کسانو د وینې ګروپ نوم، آدرس او شمیره په ویبپاڼه کې ثبتېږي او د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېږي چې وینه ورکړي.
دا آنلاین بانک به با لای تنهایی ډونران ولري. د استعمال طریقې تقریبا په دې ډول ده چې په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویبسایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفي وینې ته اړتیا لري، دوی په سرچ کې او منفي ورکوي، ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویبسایټ کې څومره د او منفي ډونران لرو دا ورته راوړي. هلته دوی د کانټکټ شمیره ده، دوی د رضاکار سره اړیکه نیسي او هغه ورته راځي وینه ورکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال په دې غونډه کې وویل چې د عجلو او تلسیمیا ناروغانو لپاره به دا ویبپاڼه ډېر اسانتیا رامنځته کړي. نوموړی وایي د دې بانک یو ځانګړنه دا ده چې مریض ته به تازه وینه ورکول کېږي او بل د کمیافته وینو د پیدا کېدو په برخه کې به موجوده ستونزې تر یو حده هوارې شي.
اکثره واقعاتو کې داسې د وینو د کمښت سره مخ کېږو چې هغه ګروپونه کمیافته وي او همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره دغه مریضانو ته تازه وینه ورسیږي، دا هم ډېر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به موږ ډېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري انشاءالله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیدو سره حل شي.
د وینې بانک پرانیستې غونډې ته د تلسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه پیدا شوي. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل چې درې بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمیا اخته دي او هرو 15 ورځو کې ورته یا د ټولنه وینه برابروي، وویل چې دغو رضاکارانو د وینې په پیدا کېدو کې ورسره ډېره مرسته کړې.
زما درې ماشومان د تلسیمیا په بیمارۍ باندې اخته دي. د دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت یې موږ تقاضا کړې ده د وینې موږ ته خلک حاضر کړي دي او د ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې ځان ثبت کړ او د همدې غونډې پر مهال اړمنو ناروغانو ته یې خپله وینه هدیه کړه.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپله یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري یم چې زما وینه به هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند ژغورل کېدلی شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د دې ټولنې فعال راحت ګل زرمل خلکو ته د وینې بانک د کارونې په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې د ژوند خیریه ټولنې غړي به د ژوند تر پایه خپلو رضاکارانه فعالیتونو تجمنوی. د ژوند خیریه ټولنې د مسولینو په خبره دوی اړمنو کسانو ته د وینې د ورکړې په خوا کې بې وزلو او بې سرپرستو کورنیو لپاره مرستې هم جلبوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لار غسان ولسوالی څخه صفت الله نایل په خپل پیغام کې لیکلي، په غسان ولسوالی کې دوه شوونځي سته خو له پوهنې ریاست څخه د اتو شوونځیو معاش راایستل کیږي. د غوښتنه کړې ده چې غسان ولسوالی ته دي یو هیئت د دې مسلې د څېړنې لپاره ولېږل سي. رڼا له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ جمهور رئیس باید ډیر احتیاط څخه کار واخلي، باید د پاکستان د دوه مخي سیاست تر اغېزې لاندې رانیسي او د خپل هیواد ګټې په پام کې ونیسي. عبدالله غیرت د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زما له جمهور رئیس څخه دا هیله ده چې د هند څخه د افغان ځواکونو لپاره جنګي تیاری، توپونه او نورې درنې وسلې وغواړي. خیال محمد له مقر څخه لیکلي، له رئیس څخه هیله کوم چې له ولسمشر څخه هیله کوم څنګه چې هند زموږ تاریخي دوست دی باید له دغه هیواد سره زموږ اړیکې دایمي وي او په پنجابیانو کې د ده په خبره چې زموږ خیر نسته. شفیع جان لیکلی دي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له سفر څخه ډیرې لاسته راوړنې ولري. عبدالواحد له کونړ څخه لیکلی دي چې ولسمشر اشرف غنی دي د هندوستان څخه د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز غوښتنه وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي دي چې هند ته د ښاغلي غنی سفر د پاکستان پر حکومت باندې ناوړه اثر کوي. اتنیم بجې سوې په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له قسیم سولمن نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر وایند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې به د ټولو هغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي خبري اترې وسي. افغان حکومت وسلوال مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو او د حقاني شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او له غوڅ خناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې، خو طالبانو د ملي امنیت د ادعا رد کړې. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده او په دې پیښه کې 6500 کسان ټپیان سوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لښتر لښه و دېرش کسان وژل. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لښتر لښه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړه. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
د ورکو اجزانو د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې تر راپورونو وروسته اوریدلای سي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې له پانګونې څخه د ملاتړ د پراختیا په هدف د بانکونو د لارې د اړو د وړو او لویو قرضونو د ورکړې نوي سیستمونه رامنځته کړي. د دې بانک سرپرست د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل دغه نړیوال منل سوي الکترونیکي سیستمونه کولی سي په افغانستان کې د پور ورکولو چارې اسانه کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
ل د وړاندې د افغانستان په بانکونو انتقادونه موجود و چې په اسانه پور نه ورکوي، خو د افغانستان بانک وایي چې داسې سیستمونه یې رامنځته کړي چې پور اخیستونکی کولی شي له بانکونو څخه په اسانه او کم وخت کې لوی او واړه پورونه ترلاسه کړي. د دې بانک سرپرست او لومړي مرستیال د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل د یادو سیستمونو په پلي کېدو سره به د افغانستان اقتصادي فعالیت په حرکت راشي. خنافسل هډول وایي د نویو سیستمونو په پلي کېدو سره به د اصلي او بدل سوداګر ترمنځ توپیر راشي او هغه خنډونه چې د پور ورکونې پر مهال موجود وو له منځه ولاړ سي.
یو سیستم دی چې په افغانستان کې سابقه نه لرو ده، کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق لباندې د هغه د سابقې په حق لباندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړی شي ترڅو د هغې خلکو ترمنځ چې پیسې دی دپاره اخلي شي ریښتیا هم سرمایه ګذاري وکړي دې مملکت کې، ریښتیا هم تجارت وکړي دې مملکت کې، او د هغې ترمنځ چې فقط دې دپاره راځي چې د بانک نه پیسې واخلي دا تفکیک به موږ په دې سیستم کوو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې یاد سیستمونه په معاصر الکترونیکی ټکنالوژي سمبال دي او مشتری کولای شي په کم وخت کې د بانک د ویپاڼې له لارې خپل اما اعتبارات او حقوق رهنی بر اموال منقول پکې ثبت کړي. له یاد سیستمونو څخه له سوداګرو او اما خلکو سربیره سوداګریز بانکونه، وړې مالی موسسې، د افغانستان بانک د څارنې مالی اداره، مخابراتي او د بیمې مالی ادارې ګټه اخیستلی سي. د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه څه باندې 9000 مشتریانو د اما اعتباراتو په سیستم کې نوملیکنه کړې چې په ټولیز ډول 9.5 میلیارد افغانۍ پورې ترلاسه کړی. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا سرپرست ابراهیم شمس د افغانستان بانک د اقدام وستایي او زیاته کړه افغانستان دا مهال د پانګې اچونې له پلوه د بدلون په دور کې دی چې دا ډول نوښتونه کولای شي په پانګونه کې ګټور تمام سي. تل داسې اندېښنې او انتقادونه موجود و چې قرضداران په جعلي منقولو او غیر منقولو اموالو باندې له بانکونو څخه پورونه ترلاسه کوي. د افغانستان د بانکونو ټولنه وایي د دې سیستم په پلي کېدو سره به تر ډېره د جعلي پور اخیستونکو مخنیوی وشي. د دې ټولنې مرستیال نجیب الله امیری وای بانکوال دې سیستم څخه ملاتړ کوي او حاضر دي له نړیوالو منل شویو معیارونو سره سم پور اخیستونکو ته لوی او واړه قرضونه ورکړي.
دا د بانکي سکتور لپاره یو ضرورت و او موږ دغه ستایو په قرضدهي کې یعنی دا ډیر زیات مهم رول لوبوي. اول دا چې مالی وجود ته د لاسرسي فرصتونو زیاتوالی دا رامنځته کوي. د وجود د مولدیت او پیاوړي زیاتوالی د ټیکټانی کموالی د اعتباراتو یا قرضدهي معلوماتو کیفیت ښوالی له دې سیستم څخه د څارنیزې استفادې په حاله کې د اعتباري خطرونو کموالی قرضدهي دا زیاتیږي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان په خصوصي او دولتي بانکونو کې 4 میلیارد ډالره پانګونه شوې چې یوازې 328 میلیونه ډالره پور ورکړل سوی. بلخوا یاد بانک وایي چې د افغانستان په بانکونو باندې د څار نوی سیستم رامنځته کړی چې د کابل بانک په څیر ورته قضیې به بیا تکرار نشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له یاد معاصر بانکي سیستم څخه د افغان بانکونو ګټه اخیستنه په نړیوال اقتصادي بازار کې د افغانستان د بانکونو اعتبار زیاتوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په پا پاکستان او نیپال کې د توپانونو حال درکوه. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د یکشنبې په ماښام توپاني سیلۍ او توند باران لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او له 150 زیات نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو بېلابېلو سیمو کې تیز باران او توپاني سیلۍ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا توپاني بارانونو او سیلۍ د یکشنبې په ماښام د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې سلګونه کورونه ړنګ کړي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 15 کسان مړه او 350 زیات ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د دغه توپاني باران او سیلۍ له امله په پېښور 400 مردان نوخار او د خیبر پختونخوا ایالت په ځینو نورو سیمو کې سلګونه ودانۍ ونې او د برېښنا پای هم نړېدلي چې له امله یې خلکو ته پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. د چارواکو په وینا د پېښې ټپیانې د پېښور دریو سترو روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو روغتون کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي ډاکټران هم ورغوښتي دي. د وای تیز باران ګلۍ او سلی په پېښور او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر کورونه نړولي چې په نتیجه کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. د پېښور په دولتي روغتونونو کې مو بیړنی وضعیت اعلان کړی او اضافي ډاکټران او نور عمله هم راغوښتې ده. د مشتاق غنی په خبره په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. په پېښور کې د یو دوه مرستندوی ادارې ویان بلال فیضي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه توپاني باران او سیلۍ تر ټولو زیات پېښور او د دې ښار شاوخوا سیمې ځپلې دي. په دغه باران او سیلۍ کې پر پېښور سربېره د خیبر پختونخوا له 400 مردان شبقدر او یو شمېر نورو سیمو څخه هم د ګڼ شمېر کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو تر دې دمه لا چارواکو په دغه سیمو کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. په عین حال کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې هم د تیز باران او سیلۍ له امله ډېری کورونه نړېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو په دې ایالت کې د بارانونو او سیلۍ له امله په ځاني زیان خواشني ښودلی او پر مرستندویو ادارو یې غږ کړی چې خپل فعالیتونه چټک کړي.
هلته په نیپال کې د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د تلفاتو شمېر له 3200 کسانو څخه اوښتی. چارواکي وایي چې د ټپیانو شمېر بیا تر 6500 زیات سوی دی. د راپورونو پر اساس د ژغورنې ډلې له کنډولو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډېری تلفات د نیپال پلازمینې کټمندو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د شنبه ورځ زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه اتلس کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کتمندو په ګڼ میشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کتمندو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کتمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی د کتمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.5 درجې وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
Yes, and foreign ministers express our solidarity.
د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دی پیل شوی. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1944 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8.5 زره کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لوونه تر وو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 0040 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زاده زادی رادیو او کرخوم ته نیک اله د زړه له سره سلامونه مرانی کوم. موږ یو انجینر پیدا کړی ده د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان وو کبي څک سره کالی دي، شنه چمپلای دي. که د هر مسلمان وو کبي کولی شي موږ په دا شمېره باندې اړیکه ورسي: 0 5 0 9 3 2 5. یو ځل بیا شنه روایم: 0 5 0 5 0 9 3 2 5. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي ابو شکر ورته چې زنګ ووهي. موږ پیدا کړی د هر یو خدا بله خو چې زنګ ووهي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر خبرې کوم د بیسودو ولسوالۍ د بنغرو د کلي نه. ورجانا، موږ سره د یو کس په باره کې معلومات دی، نو زه د دې کس نوم هم اخلم او د دې عمر هم ویم. نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټلیفون شمېرې هم موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن نه 6 میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دی د دې بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پېښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، 12 کاله عمر لري. نو زه د خپل ټلیفون شمېرې تاسو ته وایم. که چاته هم دا کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې نمبر رابطه وکړي. روزانه ټلیفون شمېرو ته غوږ شئ: 0 5 9 8 9 4 5. روزانه شمېرې ته بیا غوږ شئ: 0 5 9 8 9 4 5. بلش میرا دا 0 5 3 5 9 8 9. 0 5 3 5 9 8 9. روزانه د دې کس په باره کې ما سره معلومات شته خو پوره پوره. روزانه که هر چا خپل وي، رور وي، زوی وي، ما سره دې په دې لمبر رابطه وکړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 0 2 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. د یادونه ورده چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
زه ملاحد دولت الله د کاپیسا ولایت الهسی اوسیدونکو تاسو سره په تماس یم. محترم ورور، زما یو د ماما زوی د الیاس په نامه یادې ده. موږ تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. موږ ته چا وویل چې دا پیغام نشر شوی دی، او که رښتیا دا پیغام نشر شوی وي، دوباره دا تکرار موږ ته ورسوئ چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
ہلو، السلام علیکم. زه شاولی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سرنکلاس خبرې کوم. نو ډېر د حماس دی د محمد خان په نامه دغه 4 کاله کې چې ورک دی، چې داسې هر چا ته معلومات یا یو بل یو ته معلومات په دغه لمبر دی، که داسې چې هر وخت یې موږ ته زنګ ووهي چې وینې دا پیغام خپور چې 0 5 0 سلور ات سپر ات یو یا سپر ات بیا تنزا سلور چلا اشاره په دا پیغام باندې موږ په دا نمبر زنګ وینو ډیر مننه دا پیغام باندې نشه شي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ البته د نګران کلي څخه تشریف ته تماس کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې په کومه تنه شي چې زما یو ماما دی چې اسلام احمد په نامه دی، بل موټر خلم احمد دی. نو تقریبا دا اسلام احمد چې په نامه چې دا ماما مې بیا ښکاره مخکې د کور څخه تللی وي د چیری په خپل اعلان او ما غوري او بیا مثلا د په حاله د په حاله بل چا ته معلومات یو ماته دي په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0500 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0500 سلام په احترام.
ما دا زادی راځي د کارتونو ته تفصیل ده چې دوی زما یو ورور ده د شتولا په نامه دی. زه د ارمن ولایت سره در سره غږیږم. کارتونه زما سره معلومات لري. دا زما د مترنګ لیست پر و اته مې لاس ازادي راډیو زنده ده.
وعلیکم السلام علیکم. د ارمن ولایت څخه نن چې رسول صاحب عبد السمیع خبر کړم او له دې باندې چې دا تنظیم خارک اشپاس خارک کې زما مقام د کور د کوټ سره د لکسي مسلمان روښ په خپل او دې مسلې په دالم باندې څنګه وي یا سلول وله ما درې د دوه تم جنګوال د مو پیغام نه د شپ د ټول په شنه د سی په لایا و یو دوه دوه له درې دوه سل پنځه سلو د ما د پرپښ نه ته ما ته دی نه باندې جنګ دی نه منند د درې د دوه.
سلام علیکم. د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد سلام اګران او محترم او د مدق په نامه باندې یو الګ دی د ګل محمد زوی دی ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکی دی. دغه زوی په یو خبره مایوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې په نادرکه شوی دی او بیا د ازادۍ رادیو نه شوی چې دا الګ په جلال آباد کې دی. د دې الګ کار جلال آباد ته راغلی او نور مساحت ادرس پر سره نشته او در په در ګرځي. زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې سماره دی د الګ سار ته زنګ وایي چې زوی ورته پیدا شي. صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا.
پیغام زموږ دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی. زه د یرمنو څخه حاجي نظر جان خبره در سره کوم چې په نامه د حمیدالله دی د توکل زوی دی د عبدالرفیع زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنګسار کښې ورک دی. اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی. اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه اعلان د بروکو اعلان ته خبر موږ نه انتظار کوو. دا ورځ موږ ته راوښیه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې زنګ راووي.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم. زما یو اکا زوی دی پیر محمد په نامه دی. دېرش کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلاب د خان د کلي اوسېدونکی دی. د فضل محمد زوی دی. ایران ته تللی دی نادرکه دی. که چاته معلومات وي هغې زما غږ په خپله اوري نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ. که د ده ملګرو ته معلومات وي یا دی خپله زما غږ اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیرالله په نامه دی د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي به یي. نو که دی زما غږ اوري داسې دوه کاله راسه نادرکه دی. یو شی هم زما سره پروت دی یا د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی د امان الله زوی دی د خیرالله نمېږي که زما غږ دی اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. زه احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم زه دیر منال ایت کنم سیر سالی ته حو در سمی خبر کن مولا را در باری چی د شپ کر کی د ما ما گاند کور نه د لک سوی دی ار مسلمان لور یا د ایدان او دی پات دی رت پن فرغ شمیر جن گو یا یا د تخفل او یا د دان واران او د ټلیفون شمیر ده سی فلا وی او یو د ول د دی دوا پنځه سلور په دغ شمیر ته ما ته جن گو ازادی را دوت مدر سلول والم جنگونا اولی دی در مرس پیغام دی نشر که السلام علیکم ازادی را دوت ترک
مراد شاوری مدیشی دانت نمیدی چه ورک دی زه تاولاد هلمند دا ولایت خبر کوم که چوک دی شاوری پا اره معلومات لریز ما سر دی فدق اشماره تماس میشه چه پر و چه پر شپاز درست سلویش دو اویان نکن دوست مارا یو زلبیا سفر و سفر شپاج برتلویش دو اویا نتین دوست ما دا دریم واری دی چه ازادی چه زنگونه و همه از ما پیغام ننشرگی مزر ازادی را دیو سدا غشتان نظرم چه ما پیغام نشرگی سخته تمام
زه زنگله همه ده بغران دول سوالی چیز می ارو رو کده چه نمی بسم الله دهی فتوک ده پا ارم علمات لری زمر سر دی شریکی پا دلش می روانی چه ده پلار نوم حجی حضرت نورا کاری او ده مشه رور نومی عبدالله جان دهی او پا دلش می روانی زمر سر آره که ونیسی سپر و سپر او دریه و رشپاش او بیا چلور بیا و او یو او دریه شمار بیا تکرار و همه سپر و او سپر شپاج 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 تلور و او یو او دریه او بلا شمیره ده سپر و او سپر پینزه او یو پینزه او و او بیا دوار شپاج او بیا و هر سو که بداده پاکل معلومات لری زمر سریلی دماسگیر که سلام علیکم
پایو ماما دی چاوندن میجی تقریبا اته نتاله کیدی چی لانه بلو لسوالی همان دلات نبلو لسوالی کسانه برکتو دی پچیر دیز ما جاگاو دی آیا هم بل دوست دسر تیزنی تا دغش شماره تیز مشتره اری کونی چی تیز ما دا تلیفون شماره باش سفر و نا یو سلور و یو تری شپاز سینزه یو زلی بیا سپر و سوا یو نوی و چلیش یارلس سنگش بیتا
بله السلام علیکم زه عبدالله علیم الله خدا سلام خبیر کام خبیر را دیر طولو محترم و کارکون که و یزم که سلامونه اونی که احترامات بندی کام محترم زه پیغام را نکام از مورور تقریبا نته کار کېږي چې نظرکه دی معلومات یې نشته په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شمره دې ما ته معلومات راځي محمد په نامه دی په دغه شمره باندې معلومات صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس د تلیفون بله شمره صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا یو ځل بیا تلیفون شمره وایم صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ اویا یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا حاجي محمد د غلام حیدر رضی د نظر محمد رور مشهور وړی سردار محمد ورپسې نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی ستاسو توجه ته ډېره ډېره مننه مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو ډېره مننه د خدای په امان
جانه دا زموږ پیغام دی د باباجي د لښکېدا ولایت څخه خبره درته کوم باباجي د لویې ویریا د چمن څخه زموږ ماما د نیمکلا په نامه دا درې کال کې چې ورځ به هیڅ بدره کې نه مانې چې چیرې پاتې چیرې او پیدا کې څنګه لمبر څنګه یې سپر و سپر درې پنځه یو یو پنځه پنځه شپږ په دغه نمبر اړیکه ونیسئ تر چیرې نه ترلاسه کړئ
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیبالله نومېږي تقریبا دوه کاله کېږي چې د کور نه لادرکه شوی دی. نولس یا شل کاله عمر لري، عصابي تکلیف هم لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ وهي او پنځوس زره افغانۍ جایزه هم لري او هیله ده چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. تلیفون شماره مې ده صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. وسلام.
بیا ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.